سلامونه، احمد شیبریم د ازادي راډیو په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ایران وغوښتل چې افغان کډوال په تدریجي ډول د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته راستانه کړي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیکتلي سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. تر دې د نکتنې یو ورځ مخکې په هرات کې د طالبانو چارواکو وویل چې یوازې د چهارشنبې پروس له ایران څخه تر 1300 ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د متقی او بیکدلی د غونډې پاړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دي چې شاغلی بیکدلی ډاډ ورکړ چې د کډوالو موضوع به له خپل دولت سره شریک کړي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې نن د ورشتونو اټکل شوی دی چې شایي سیلونه هم ورسره وبهي شي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په بیان کې چې په خپل اکسپانډ کې خبر کړی دی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 ملي متر پورې د ورشتونو وړاندوینه شوې ده. تاکل شوی ده چې د پاکستان روغتیا وزیر کابل ته سفر وکړي او د طالبانو له چارواکو سره د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وکړي. پاکستاني رسنیو کابل ته د سید مصطفی کمال د تک خبر ورکړی دی، خو دا یې نه دی ویلي چې شاخره کمال به کله کابل ته ځي. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګذرن یا پولیو ناروغي شته. د راپورونو له مخې پروسه شکل په پاکستان کې د پولیو 4 اتیا مثبتې پیښې ثبت شوې او په افغانستان کې د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو شمیر تیر کال 25 ته ورسید. د سپینې ماڼۍ ویاند وویل چې د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهای څرګندونې ظاهري سپیناوی دی. کارلین لویت د پنشن بی پروس په سپینه ماڼۍ کې د خبريال د پښتنې په ځواب کې وویل کله چې لوی استبدادي رژیم سره مخامخ یاست هغه ته د خپل ظاهري سره حفاظت خورا مهم دی. اخلي لویت پر ایران د امریکا د تیر شنبې شپې د بریدونو پر دقت او موافقت ټینګار وکړه او زیاته کړه چې دا بریدونه د دې سبب شول چې د ایران او اسرائیل ترمنځ اوربند ته لاره هواره کړي. د ایران ستر مشر خامنهای د پنشن بی پروس له اوربند وروسته په خپل لومړني پیغام کې دا وکړه چې ایران پر اسرائیل او امریکا بریالی شو. خامنهای د امریکا له لوري د ایران پر دریو اټومي مرکزونو ترسره شوي بریدونه داسې تیری وباله چې باید په نړیوالو محاکمو کې د دې قضیې تحقیق وشي. د ایران مشر دا هم ویل چې امریکا له دې جګړې هیڅ نه دي ترلاسه کړي. د فرانسې ولسمشر د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه په بشپړ ډول مؤثر وبلل، خو خبرداري ورکړ چې د اټومي وسلو د نخ پرېدو له تړون څخه د ایران احتمالي وتل به تر ټولو بده سيناريو وي. ایمانوئل ماکرون د پنشن بی په ماشام په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو له سرمشي وروسته خبریالانو ته دا هم وویل چې دی به په دې تړاو په راتلونکو ورځو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 500 دایمي غړیو سره خبرې وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. یوناما له ایران او پاکستانه د ستنیدونکو افغان کډوالو اقتصادي ژوند ته ژور اندېښنه څرګنده کړې. په ایران کې بیا یو کډوال د افغانانو حال راټوي.
د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهد پورې مالار وله. افغانان یې ډېر بد حالات ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې. بیا به چې کله اردوګاه ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له پاکستانه نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال له جبري اخراج سره مخامخ دي. د دې کډوالو لپاره تر دوشنبې پورې ضرب الاجل ټاکل شوی. د خوست د کرکټ د ملي لوبغالي له پراختیا مو خبرو.
اوس نو د وزر کسان لپاره نور د ناسې ځایونه جوړېږي چې ټول ټول به د 15,000 کسان لپاره شي.
او په دې خبرونه کې سندرغاړی فرهاد دریا هیله مندې چې هغه ورځ راتلونکې ده چې بیا په افغانستان کې د موسیقي ترنګ د خلکو تر غوږو شي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
با په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما وایي له ایران او پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو څپې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار راوستی دی. یوناما تازه په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د کډوالو بیرته ستنېدنې د افغانستان بشري ناورین چې له وړاندې د نړیوالو بشري مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و نور هم پیچلی کړی دی او په ټکو یې دا چاره کولی شي په دغه هېواد کې بې ثباتي پسې زیاته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هغه هېواد ته چې له وړاندې له یو ژور بشري ناورین سره مخ دی د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په اعلامیه کې چې د جون په 26مه خبره شوې راغلي چې سږ کال او تر اوسه له 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي، چې د یوناما په ټکو د پراخې بیرته ستنېدنې افغانستان کې بشري ناورین چې له وړاندې د نړیوالو مرستو د کمښت او وچکالۍ له امله سخت شوی و پیچلی کړی دی. اعلامیه کې زیاته شوې چې له ایران او پاکستان څخه پراخې بیرته ستنېدنې د افغانستان پر محدودو منابعو فشار زیات کړی دی، ځکه ډېری کډوال له کومې شتمنۍ پرته ستانه شوي دي او خدماتو او د کار زمینو ته هم لاسرسی نه لري، چې دا چاره د بې ثباتۍ د زیاتېدو لامل ګرځېدلی شي. یوناما ویلي چې یوازې په روان کال کې له پاکستان څخه تر 2.2 میلیونه زیات افغانان بیرته خپل هېواد ته ستانه شوي، له ایران څخه بیا په تېرو شپږو میاشتو کې تر 6.5 میلیونه زیات افغان کډوال بیرته هېواد ته راغلي. یوناما خبرداری ورکړی چې که سمدستي او معاصر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوي کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان هم په خپل تازه راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 26مه پوښ شوی اټکل کړی چې په 2025 کال کې به شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال له ایران او 1.6 میلیونه بې اسناد افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته ستانه شي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل زیات شوي دي. د دوی له ډلې یو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دا ورځې ډېرې ستونزې دي، داسې چې ښایي په ورځني ډول تر 100 زرو پورې افغان کډوالو پولې واوړي. ایران افغان کډوالو سره ډېر ظلم کوي، هرو 500 مترو کې یوه پوسته ده، د افغانانو اسناد چک کوي، خو که کارت او نور اسناد هم ولري د پولې اړه.
بل افغان کډوال چې تازه له ایران راستون شوی دا هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د ایراني چارواکو چلند کډوالو سره ښه نه دی.
افغانان ډېر سخت ځورېدل، ټکول کېدل. ما خپله وکتل چې زه خپله د تهران ولایت نه راووتم، حتی تر مشهده پورې ما لاره ووله. افغانان یې ډېر بد حالات ته وویل چې حتی وینې د بدن نه ووتلې، چا لاس ماتو، ډېرې ځورونې وې، ډېر بد وضعیت و. بیا به چې کله اردوګاه ته ځان تسلیمولو نو دومره پیسې به درنه اخیستلې چې بې انتهایي.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل تر منځ د جګړې له پای راهیسې چې د جون په 14مه پیل شوه، له ایران څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو لړۍ لا زیاته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون د یو اعلامیې په خپرولو سره خبر ورکړی چې د دغه وزارت سرپرست د ایران له سفیر سره کتلي او په دې لیدنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرې شوې دي. اعلامیه کې ویل شوي چې امیر خان متقی د ګرمۍ په دې موسم کې د افغان کډوالو د ډلې زخراج په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې او له علي رضا بیګدلي څخه یې غوښتي چې دا موضوع د خپل هېواد له لوړ پورو چارواکو سره شریکه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو له مخې یوازې د جون میاشتې په لومړیو دوو اونیو کې 1,603 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي، چې له دې ډلې 1.1% یې له ایران، 8% یې له پاکستان او 0.9% یې له نورو هېوادونو بیرته ورغلي دي. د ډبلیو ایچ او په وینا که څه هم د مې میاشتې د وروستیو دوو اونیو په پرتله د بیرته ستنېدنې بهیر لږ شوی، خو له ایران څخه د بیرته راغلیو کډوالو ونډه له 70% څخه 90.1% ته لوړه شوې ده. په ورته وخت کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس په هرات کې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي، یوازې د 4 شنبې په ورځ د جون په 15مه له ایران څخه تر 150 زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
بلورته د بخښنې نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت 1.4 میلیونه افغان کډوال په جبري ډول د هېواده د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان جون تر روسي نیټې، یعنی د دوشنبه تر ورځې، د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې میشت 1.4 میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال هم د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان د دغه کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې له دې هیواده دی ووزي. د بخښنې نړیوال سازمان په یو بیان کې د جون په 24مه خبر کړی ویلي چې د دغه کارتونو موده د 2024 کال په جون کې پای ته رسیدلې وه چې د پاکستان حکومت د یو بل کال لپاره تمدید کړه. خو د یاد سازمان په ټکو که پاکستان دغه کارتونه بیا نوي نه کړي نو په دې هیواد کې میشتو پی او آر کارت لرونکو قانوني حیثیت له پوښتنې سره مخ کیږي او ښایي له دې هیواده د شړلو له خطر سره مخ شي. دغه سازمان ویلي د پاکستان حکومت په 2023 کال کې د غیر قانوني بهرانیانو د بیرته ستنولو پروګرام اعلان کړ چې افغانانو لپاره په درې مرحلو کې پلي کیږي او وروستۍ مرحله یې د پی او آر کارت لرونکو ستنول دي. پی او آر د کډوالۍ هغه کارتونه دي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له خوا په 2001 کال کې افغان کډوالو ته ورکړل شول. د دغه کارت لرونکو یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د حکومت له لوري دوی ته د وتلو ورکړل شوي وروستۍ نیټې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د خیبر پختونخوا په پېښور ښار کې میشت پی او آر کارت لرونکي عباد الله ناصری ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه افغانان چې پی او آر کارتونه لري د کوره نشي راوتې، ستونزو سره مخ دي. افغانستان هم دغسې حال ته چې خپل وخته تلاړ شو افغانستان ته، او دلته میره ده نو یو ویره خوره ده او هېڅ سرنوشت معلوم نه دی.
په پېښور کې میشت یو بل پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال عبیدالله عربزي ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یونیچسیار غوښتنه وکړه چې د دوی د برخلیک په اړه د پاکستان له حکومت سره جدي او ګټورې خبرې وکړي.
د نوشار له طریق نه پاکستان حکومت سره دا موضوع شریکه کوي چې په پاکستان کې ګڼ شمېر تعداد سره افغان مهاجرین اوسېږي. یو ویره، یو وحشت خوره ده د افغانانو سرنوشت به سره کم ته شي. په افغانستان کې هم داسې د ژوند میسر نه دی برابر، اقتصادي مشکلات دي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لا لوړاندې له دې هیواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی او په شدت سره روان دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د 2023 کال له اکتوبر راهیسې تر اوسه له پاکستانه له 1 میلیون ډیر افغان کډوالو په ناغوښتونکي افغانستان ته استول شوي. یو شمېر افغان کډوال چې په وروستیو کې افغانستان ته ستانه کړل شوي بیا له بېکارۍ او اقتصادي ستونزو سره ټکوي. د رحمان الله په نوم افغانستان ته یو ستون شوي کډوال چې 4 اولادونه لري او اوس په ننګرهار ولایت کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان کې زموږ اقتصادي وضعیت یو څه ښه و. سهار به چې ووتو ماښام به مو کور ته نفقه برابرولی شوه. اوس چې موږ یو له هغه څخه راشړل شوي او دلته هېڅ د کار زمینه هم نشته. د اقتصادي مشکلات دي، غذایي مشکلات دي، نه استوګنې ځای شته دی، نه دا ځای شته چې موږ کار د خاطره لاړ شو.
له دې وړاندې بیا یو شمېر نورو ستنو شویو افغانانو ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د لوڼو او خویندو په وړاندې د زده کړو محدودیت بله هغه ستونزه ده چې دوی د خپلو اولادونو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي افغانستان ته د کډوالو جبري او ډله ییز ستنونه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. په ځانګړي ډول د اقدام د هغه قانون خلاف ده چې له مخې هیڅوک باید داسې ځای ته ونه لیږل شي چې ژوند یا ازادي په خطر کې وي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو جبري ستنېدل هغوی له تاوتریخوالي، ناوړه ګټه اخیستنې او بشري حقونو له سرغړونو سره مخ کوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راز ویلي د روان 2025 کال د اپریل له لومړۍ د جون تر 8 نیټې پورې له 1500 ډېرې مېرمنې او نږدې 4500 نجونې اړ ایستل شوي چې افغانستان ته ستنې شي. دغه سازمان د اعلامیې له مخې ډېری دغه مېرمنې او نجونې به د طالبانو له سختو محدودیتونو او تبعیضي چلند سره مخ شي، ځکه د ایمنیست انټرنیشنل په خبره طالبانو د ښځو د حقونو د محدودیت لپاره له 70 ډېر فرمانونه صادر کړي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې طالب چارواکو ویلي افغانستان د ټولو شریک کور دی او هر څوک حق لري په ډاډه زړه په خپل هیواد کې اوسېږي. طالبانو حکومت دغه راز ادعا کړې د شریعت له مخې د ټولو حقونه تامین دي، خو په کور دننه د زده کړو او کار په ګډون په مېرمنو پراخه محدودیتونه لګولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو حکومت په واکمنۍ کې د بشري حقونو پراخه سرغړونې مستندې کړي چې پکې پرته له محکمې وژنې، شکنجه، جبري تریتم کول او د خبریالانو، بشري حقونو مدافعینو، اعتراض کوونکو، هنرمندانو او د پخواني حکومت د کارکوونکو نیول شامل دي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د شورا مشر میوند عالمی افغان ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي کډوال په خورا بد وضعیت کې دي.
دلته موږ نه تنها یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر مهاجرین لرو او تقریبا نه لکه یا نه سوه زره موږ د ای سی سی مهاجرین لرو چې څوک د ای سی سی کارتونه لري تقریبا دغه تیرو پنځو یا شپږو میاشتو کې به دوه لکه یا دوه سوه زره د ای سی سی کارت لرونکي به بیرته افغانستان ته ریپورت سوي او یا بستانه سوي. یعنی فعلا موږ تقریبا یو اشاریه څلور میلیونه د پی او آر کارت لرونکي افغانان پاکستان کې ریپورت سره مخامخ دي چې بیرته افغانستان ته به لیږل کیږي او تقریبا ولکه یا اووه سوه زره د ای سی سی کارت لرونکي مهاجرین له ډیپورټیشن سره یا له مخامخ دي چې افغانستان ته به ډیپورټ کیږي او تقریبا په حدود د څلور لکه یا پنځه لکه یعنی څلور لکه تر پنځه لکه هغه مهاجرین چې بعد د 2021 کال نه پاکستان ته راغلي دي او هغوی د پی او آر کارتن نه لري د ای سی سی کارتن نه لري په ډیرو زحمتو سره یو تعداد د خپلې ویزې تمدیدوي او یو تعداد هم ویزې نه لري او بې ویزو بې پاسپورټو راغلي دي. یعنی تقریبا عمومي که موږ ورته وګورو په حدود د 2.5 میلیونه مهاجر دا مشکلات لري چې دوی به افغانستان ته ډیپورټ کیږي. زه به په عمومیاتو کې وایم هغه افغان مهاجرین چې دلته بعد د 2021 کال نه راغلي دي د هغوی اصلا ستونزې او مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې بعد د 2021 کال نه چې کله دوی را مهاجر شوه او دا نظام تغییر شه جمهوریت له منځه لاړ او امارات راغی اکثرا خلک را مهاجر شو په هر دلیل چې وه خپل وطن یې پرېښود او اکثرا هغه وخت کې د پاکستان امکانات ډېر وه نور ملکو ویزې نه ورکولې پاکستان ته او ایران ته ډېر لاړل. نو تقریبا دلته دا څوک چې بال 2021 کال نه راغلي دي په دا تیرو درې نیمو یا څلورو کالو کې درې نیم څلورو کالو کې دوی چې څه درلودل خپل دار و نادار هغه خپل کورونه یې خرڅ کړي خپل موټر جایدادونه سامانونه دا ټول تقریبا ختم کړي دي ټول یې خوړلې دي او دا درې کاله دوی بې سرنوشته درې نیم کاله دلته بې سرنوشته تیر کړي دي اولادونه یې بیدار سو بې تعلیمه پاتې دي اکثرا د 80% یو شل فیصد مهاجرین چې امکانات لري اولادونه یې مکتب ته ځي. نو اوس که دوی دغه کله چې د امریکې د نوی ولسمشر ټرمپ راغی دا کیسونه هم اکثرا د پی ون او پی ټو او بعضې نور کیسونه هم اکثرا ټول ولاړ دي. نو که دوی اوس دوی ډیپورټ شي دوی به په خپل وطن کې مهاجر وي دوی سره به هېڅ نه وي دوی دا درې کاله اولادونه او بچیان له درسو تعلیم نه پاتې شول او دوی هم څه درلو د ټولې خوړلې دي. نو که دوی په دې وخت کې ډیپورټ کیږي دا به دوی لپاره ډېره ثقیله وي دا به ډېره سخته وي ځکه چې یو خو به کاروبار نسته یو به دوی څه درلو د ټولې خوړلې دي او دوی به له ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شي.
په پاکستان کې د افغان مهاجرونو د شورا مشر میوند عالمی افغان
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خوست کرکټ په ملي لوبغالي کې د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د وزیر اضافي ننداره کوونکو لپاره د کښېناستو ځایونه جوړ شي. اوس مهال په دې لوبغالي کې د 2000 ننداره کوونکو د ناستې ځای شته. جزئیات د صدیو مشال رادیو د خبريال نجیب الله خیل پر راپور کې
د خوست رحمت ولی مسرور د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغان کرکټ بورډ د ادارې لخوا د وزر اضافي ننداره کوونکو لپاره د کیناستو د ځایونو د جوړولو کار پیل شو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په دې لوبغالي کې اوس مهال د 8000 ننداره کوونکو د کیناستو ځای شته چې د دې نوي پروژې په پلي کېدو سره به د خوست ملي لوبغالي د 15000 ننداره کوونکو د کیناستلو ظرفیت پیدا کړي. د کرکټ بورډ د انجنیرۍ د برخې مشر ممتاز عمرزی وویل
وزر کسان لپاره نور د ناسي ځایونه جوړي چې ټول ټول به د 15000 کسان لپاره شي او د پروژې د تکمیل دو ان شاء الله چې په نه میاشت کې به تکمیل شي او بودیجه چې د 3 میلیون افغانۍ ده او خپل بودیجه د کرکټ بورډ انکشافي بودیجه ده.
بلخوا خوستی لوبغاړي وایي په دې ولایت کې د کرکټ میناوال بیخي ډیر دي. خدای د مسلکي زده کړو لپاره د روزونکو او د لوبو د میدانونو لکه مخسره مخامخ دي. یو تن لوبغاړي عزت الله ویل
حدود لوبغاړ په نسبت دا پیچنه اوس هم کم دي ځکه چې موږ تعداد زیات ده. موږ د کرکټ بورډ څخه غوښتنه دا ده چې موږ ته ډېر کارونه کړي منندوی خو غوښتنه مو دا ده چې دا لوبغاړ نور هم زیات شي ځکه دلته د کرکټ شوقیان یا مینهوال چې دي بیخي زیات دي او پیچونه کم دي. د کرکټ بورډ څخه غوښتنه ده چې دا لږ زیات شي او کوچان هم لږ ډیر شي.
خوستي لوبغاړي زیاتوي دوی غواړي د دې لوبې په برخه کې په ډېرو مهارتونو سنبال شي خو اقتصاد کمزوری دی او په خپلو شخصي امکاناتو ځانونو ته د تمرینونو او زده کړو د اړتیا وړ شرایط نشي برابرولی. دوه تنه لوبغاړو اصرار ستوري او محمد وسیم وویل
موږ دا غوښتنه لرو ترڅو د خوست کرکټ لوبغاړو ته ښه نظر وشي ترڅو دوی لباس ته د دوی اقتصاد ته وکتل شي ځکه دوی دومره اقتصاد نه لري ترڅو په دوی په دې کار وکړي کرکټ وکړي. دوی ډېر ځای په دې اسانتیاو باید برابر شي لکه لایټنګ سیستم صاحبان او داسې د سور ځای چې دا ډېر اړین دی دلته د نندرچانو دپاره زه ډېر مهم بولم.
د خوست اوسیدونکي د کرکټ له ملي ادارې هم غواړي چې په دې ولایت کې د ملي او نړیوالو لوبغاړو په ګډون بیلابیلې لوبې پلان کړي تر څو له یوې خوا دلته کرکټ وغوړېږي او بل لوري ته لوبغاړي د خلکو لخوا وهڅول شي. د خوست یو تن اوسیدونکي سراج حقمل وویل
خوستنیش د کرکټ سره زیاته علاقه لري نو د اس ټي بي باید دیتا خاص پاملرنه وشي چې دلته باید د ملي لوبغاړو او د نړیوالو لوبغاړو راتګ او زیاتې سیالۍ په لاره اچول دا د دوی باید یو مهم کار وي چې د خوستنیشتو دپاره ترسره کړي او موږ به هم په خورا زیاتې مینې سره دلته راځو خپل ملي لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي به تشویقوو.
د افغان کرکټ بورډ مسؤلین وایي دوی راتلونکي لپاره یو شمېر بهرنیو کمپنیو سره اړیکه نیولې چې په دې لوبغالي کې ننداره کوونکو لپاره د سیابانونو یا سیورو او د کیناستو لپاره د چوکیو تیاری وکړي. یاد دې وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانو لوبغاړو د مسلکي روزنې لپاره د کرکټ ځینې اکاډمۍ جوړې شوې چې سلګونه ځوانان پکې په عملي زده کړو او تمرینونو بوخت دي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د خوست کرکټ ملي لوبغالی پراخیږي څوکې یې زیاتیږي. د کرکټ د خبرونو په ارتباط په نړیواله کچه د سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ 5 ورځنی ټیسټ لوبه روانه ده. 3 ورځې بشپړې شوې دي. د بنګلادیش ټیم په 248 منډو آوټ شوی دی او په ځواب کې سریلانکا 290 منډې کړې دي. یوازې دوه لوبغاړي سوسیدلې دي. یو بل ټیسټ میچ د ویسټ انډیز او استرالیا ترمنځ ده. استرالیا یو سلاتیا منډې وکړې په لومړۍ پاڼې کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې ویسټ انډیز یو 90 منډې وکړې ټول لوبغاړي وسوسېدل. اوس استرالیا بیټنګ کوي 92 منډې کړې دي 4 لوبغاړي وسوسېدلې دي.
ازادي راډیو ته ورته ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د متحده ایالاتونو بریدونه په رښتیا سره اغیزمن و خو تر ټولو بد حالت په داوي چې تهران اوس د اټومي وسلو د نه پراختیا له نړیوال تړون څخه ووسي. ښاغلی ماکرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له سرمشري چې وروسته له خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا اندېښنه شریکه کړه. هغه وویل چې د دې تړون د ساتلو هڅه به وکړي او په راتلونکو ورځو کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 5 دایمي غړیو سره په دې تړاو خبرې وکړي. د فرانس پریس آژانس راپور له مخې د خبري وار له مخه لا پیل شوې دي. د پنجشنبې په ورځ ماکرون د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال د اندېښنه شریکه کړه. ماکرون جمهور رئیس ټرمپ ته داغو خبرو په اړه هم معلومات ورکړل چې په وروستیو ورځو او ساعتونو کې له تهران سره کړې وې. د فرانسې ولسمشر بیا وویل چې هیله یې دا ده چې نظریات سره همغږه شي او هدف دا وي چې ایران بیا د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې ونه کړي. ایران په 1980 کال کې د اټومي وسلو د نه خپرېدو تړون لاسلیک کړی او ژمنه یې کړې ده چې کله د اټومي انرژي په برخه کې هڅې کوي دا هڅې به د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره شریکوي. په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې ایران له دې تړون څخه د وتلو زمینه برابروي. تهران اټومي انرژي نړیواله اداره تور نه کړې ده چې له اسرائیل سره د جګړې پر مهال د هغه هیواد ملاتړ کړی. د امریکا پوز د سرطان په لومړی ورځ په بي دوه جنگي الوتکو او توماهاک توغندیو د ایران په فوردو نتنز او اسفانه ټومي تاسیساتو بمباري وکړه. تر دې بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر وویل چې دا تاسیسات په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي، خو یو شمېر امریکایي رسنیو وروسته د امریکا د استخباراتو لومړنۍ ارزونه خبره کړه چې ویلي وو چې دې بریدونو یوازې د ایران اټومي پروګرام د میاشتو لپاره شاته غورځولی. دا راپورونه د امریکا دفاع وزارت په کلکه رد کړي دي او د امریکا دفاع وزیر پیت هیګست دا راپور ابتدایي او کم باوره بللی. دغه استخباراتي راپور د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ هم غندلی. دوی دواړو مشرانو ترامپ او هیګست د چهارشنبې په ورځ په هغه کې د ناټو د سرمشیر په څنډه کې خبري اعلانو ته د ایران د درې اټومي مرکزونو د تخریباتو په اړه معلومات ورکړل. جمهور رئیس ترامپ وویل دې بریدونو د ایران اټومي پروګرام تر څو لسیزو پورې شاته غورځولی.
لخبرونو ور اخوا
اوسه جړډو په انټرنیټ کې پاسه jrado.com کې اوري او په انټرنیټ کې کتا سو چیرته زموږ وی پانه ته ورشي jrado.com. حالت تاسو ویډیو راپورونه کتلې شي او ریدلې شي. همدارس هغه راپورونه چې د jrado لاره خبرې شي د هغه راپورونو متن وسل شي د jrado غونیزي خبرونه هم د jrado وی پانه کې موندل شي او نور پر پوری مطالب ممکن تاسو تر سترګو شي. په استرالیا کې له پنځو کنسرتونو وروسته افغان سندرغاړي فرهاد دریا وویل هیله مند چې په افغانستان کې پر موسیقي لګول شوي محدودیتونه لري شي او یو ځل بیا په خپل هیواد کې هنري پروګرامونه ولري. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله وبلله. دا سجیر اډو سره په خبرو کې دغه شان هیله وشوده چې د نجونو پر زده کړو لګول شوي محدودیتونه هم لري شي. په دې اړه راپور لرو.
افغان مشهور سندرغاړی فرهاد دریاوی دا ورځ بیا رسیدون کې دا چې بیا به په خپل هیواد کې خپل مینوالو ته سندرې ووایي. فرهاد دریا د استرالیا په بیلابیلو ښارونو کې له خپلو پنځو کنسرتونو وروسته د خبرې تازه ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړي.
چشم در راه روزی هستم که دوباره ترنگ موسیقی
زه د هغې ورځې په تمه یم چې د موسیقۍ ترنګ د افغانستان ژوند ترنګ ورکړي او په هنر او موسیقۍ لګول شوي محدودیتونه لرې شي او زه وکولی شم چې خپل غږ د کابل یا غازي لوبغالي د بابا او هندوکش تر لوړو څوکو ورسوم. دا ورځ رارسیدونکې ده
خانم، ای روز رسیدنی هست.
د افغانستان د مشهور سندرغاړی چې په امریکا کې اوسېږي وخت په وخت د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې کنسرتونه ورکوي. په دې جمهوري نظام کې افغانستان ته هم تلو او هلته هم خپل هنري پروګرامونه درلودل. فرهاد دریا موسیقي د انسانانو ترمنځ د نږدېوالي تر ټولو اغېزمنه وسیله او پل ګڼي.
موسیقي بزرگترین و مؤثرترین وسیله برای نزدیکی
موسیقی د انسانانو ترمنځ نږدېوالي لو یو مؤثره وسیله ده. مثلا دی چې یو د بل د قوم کې به او ملیت او حق خوري خو پاړه چې یو له بل لري کوي یا نږدې کوي یا د توپیرونو پاړه فکر کوي. دا ټول کلمړی کې څومره هم وګدوي ورسره لنډي کې او قرار قرار یو وخت تر رسیدي او بیا دا وخت قدر کوي لمانځ او د انسانانو ترمنځ هیڅ فاصله نه پاتې کیږي. موسیقي دا معجزه لري.
فاصله بین انسان ها نمیونه، موسیقی اینی معجزه را دارد.
خغلی دریا وایی دای دا هیل هم لری چه دنجونو پرستک رو لگول شوی محدودیتون لری شی او پا خبره ده خونزی زنگ ده تیر پا پرتل قوی او لور انگازه وکری. فرهاد دریا دا سرگندوانی دا سه محل کوی چه طالبانو پر افغانستان تر بیزلی واکمنی دو روستا پا دغه هیواد که ده موسیقی پا غاگول و وریدولو بندیز لگولی دی. دوی موسیقی حرام گرنی. د طالبان حکومت جونې هم لشپګم ټولګي پورته لسته کړو راګرځولې دي او د نورو ګڼو محدودیتونو ترڅنګ دوی د امر بالمعروف په قانون کې د ښځې غږ اورات بلل شوی او په لوړ غږ د سندرو او نعتونو له ویلو او د غشام قرائت څخه هم منع شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکون مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده سیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسی
لآوریدونکو آوریدونکو تا
ده منک پلا دیر سل دی ازاده را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده دل حقوق ده گاوه
ده سادا او روان جبا
او که چیره میدال و تا کگلی نماو ده ازاده را دیو تا ده سرو زرم میدال و تا
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دغو ماشومانو د حقونو په اړه خبرې کوو چې دوی په کورنۍ کې د ژوند کولو لپاره آرام فضا نه لري. د کور غړي په تیره بیا مور پلار د دوی په مخ کې وخت نه وخت لنجې کوي او دا مسله د دې سبب کېږي چې ماشومان له روحي او رواني اړخه مړاوي شي. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی وارث خپلواک. میلمه ته خرغلاست وایو. خپلواک صاحب، په پیل کې به درته وایي چې معمولا په کورنیو کې د لانجو لامل څه کېدلی شي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو محترمو اوریدونکو ته. دا یو طبیعي موضوع ده. دا په دې جنجالونه منځ ته راځي کورنیو کې چې دوه انسانان سره ژوند کوي، د هغو په منځ کې مشکلات پیدا کیږي. خو هغه خلک پکې کامیاب دي چې وشي کړلای چې په منظم شکل سره دغه تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي او په یو مثبت شکل باندې هغه رهبری کوي. طبعا چې کورنیو کې تاوتریخوالی وسي، هغه کورنۍ آرامش او کم سکون چې لري هغه له بینه ځي.
بله، د خلمانځ دي اتمن په کورنۍ کې ماشومان هم ته دلته د ماشومان حق څومره تر پښو لاندې کیږي چې غوري اصلا په دې مسایلو کې ملامت نه ایجار او جنجال هم شي په مخ کې کیږي.
کورنیو کې تاوتریخوالی اصلي قرباني دي ماشومان دي، متاسفانه چې مشران دي، خاوند او میرمن دوی خو پیږي ذهن دیتا آماده ده او خودو بند بد تاثیر نکی. از ذکر چه دوی اگر کم فیزیکی لوازی نه چه ده، فیزیکی حالت چه ده، دوی توان دیر ده. خودو تا دیر سخت مشکل او سخت زیان چی وینی اگر ماشومان ده. تحقیقاتو چه خودلی ده ماشومان ده شپک میاشتی نه اینه دوی هر چه چیز دکی یه غیل مور پلار زدکی. نکه چیر تا پا مور پلار منځ کې تاوتریخوالی وسي یا په چی غږ باندې خبرې وسي یا په بد الفاظ باندې خبرې وسي، نو په دو باندې ډېر غټ اغیز لري، ځکه دوی په حالت زده کړې کې دي، دوی زده کوي. نو همدغه وضعیت چېرته که تاوتریخوالی وسي د پلار او د مور ترمنځ، نو دغه دو باندې منفي اغیز لري د دوی په سلامت باندې، د دوی رواني حالت باندې، حتی دوی په رشد باندې ډېر غټ او منفي تاثیر لري.
معمولا کوم مسایل په کورنۍ کې جار جنجال لامل ګرځي دلی سي؟
مختلف موضوعات دي چې د کورنۍ ترمنځ، ځکه دوه ارادې دي چې مختلف ارادې دي چې هغوی کم وخت کېږي چې سره یوځای شوي دي، د دوی د یو بل قبلولو دا یو مشکله دوره ده چې یو خاوند او میرمن تیری یغوی تیر اختلافات کیدای شي په دې باندې وسی چې د زی په انتخاب باندې، د ژوند په انتخاب باندې، د بچانو په تربیه باندې، د کورنۍ کیدای شي ډیره وړه خبره د دوه ترمنځ سبب دی وګرځي چې په یو جنجال باندې او په یو جنگ باندې واوړي. لکه د کوای شو چې وایي چې دغه د ډوډۍ د خواږوالي او د ترشوالي او د وخت او نو وخت باندې خبر باندې کیدای شي په کورنۍ کې لاملونه پیدا شي د چه څه تک اقاده. مثلا یو چیرته خاوند زی خزه ممانعت کوي او بل چیرته که میرمن زی خاوند ممانعت کوي. نو مختلف عامل دي چې په جامعه کې چې د خزه او د خاوند ترمنځ شخړه پیدا شي.
خپلواک صاحب، کراسو دي ته دغلته د کورنۍ مشرانو ته تکول پکار دي چې دغه د کورنۍ اوضاع کنټرول کړي ترڅو جنگ جنجال رامن کړي او آرام فضا ولري.
د یو بل د درک ډیره مهمه موضوع ده چې باید یو بل درک کړي. او بل اساسي موضوع پته کې دا ده چې ماشومان او پښتون کې باید دوی ډېر احتیاط سره قدم واخلي. کچېرې کوم جنجال د دوه په منځ کې ووسی، نو دا د ماشومان تر مخه باید ونه کړي، ځکه ماشومان د دې وضعیت نه ډېر زیاته صدمه ویني. دوی ډاریږي، دوی حتی ژاړي پلار د مور په مخ کې، او دوی یو قسم احساس د حقارت کوي د خپل ځان ته. نو د دې خاطر چې دوی د خپل د بچانو تربیه، سالمه تربیه او بچان آینده کې جامعه ته یو مریض تقدیم نکي، نو باید دوی کوشش وکړي چې خپل کمه شخړه چې دي دا په ډیر منظم شکل او په ډیر سړه سینه باندې حل کړي ترڅو د ماشومان دونه صدمه ونه ویني.
او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکاندي، څومره به عقدي او په کور کې جنجال نورم زیات شي؟
نه تنها چې په کور کې جنجالونه زیاتیږي، په جامعه کې هم جنجالونه زیاتیږي، ځکه د جامعې اول رکن کورنۍ ده. که کورنۍ سالمه وه نو پوهشه چې جامعه سالمه ده، که چېرته کورنۍ سالمه نه اوسي نو طبعا چې جامعه سالمه نه ده. د منفي اغیزه تنها په کورنۍ نه چې په ټوله جامعه باندې کوي، نو لازمه ده چې خاوند او میرمن دواړه د بچانو په مخ کې په ډېر ښه شکل سره، که چېرته دا دوام ومومي نو هغه ماشوم چې ده هغه به ډېر یو خشن ماشوم وي، هغه به همیشه جنگ کوي، هغه به همیشه په قاري، هغه به همیشه استرس لري، او هغه به یا د جامعې نه ډېر متنفر شخص اوسي.
خپلواک، تر ډېره جایه لیدل کېږي هغه کوم کس په کورنۍ کې د جارو جنجال لامل کېږي، دا یو کس وي، دا یا رواني مشکل لري یا عقدایي مشکل لري، هغه آرامه فضا نه خوښیږي، دلته دغه کس سره څه کول پکار دي؟
مختلف هغه دي لارې دي چې په دې شکل باندې کوای شي چې دوی هغه ته مراجعه وکړي. لکه مشاورین دي چې مشاورینو ته مراجعه وکړي، د مشاورینو په واسطه باندې د خپل دا مشکل حل کړي، یا هم زده کړې دي، اصلي کېدای شي چې زده کړې وکړي په دې بحثو کې، تر څو وکولیږي چې د خپل هغه کوم عقدایي حالت چې لري هغه کنټرول کړي، او د دنه ډېره سالمه وجه باندې ووځي. که چېرته له دنه ونه ووځي نو طبعا چې په کورنۍ کې ژوند کول دوته ډېر سخته ده.
بله، په داسې مواردو کې دوستان، ملګري، دا کسان څومره مرسته کولی شي چې دا کس متوجه کړي چې کړه وړه دې سم نه دي، ټوله کورنۍ دې ته جار جنجال پکې جوړ کړی؟
موږ ته خو د شرعي لحاظ نه، موږ ته توصیه داسې شوې ده، که چېرته د یو ښځې او د خاوند تر منځ مشکل پیدا کېږي، انسانانو ته لازمه ده چې دوی په منځ کې اصلاح وکړي په خیر باندې، او یو اصلي مشاورین ورته د دوی د فامیل څخه، دوی د فامیل د اعضاو څخه ورته وټاکل شي، تر څو د دوی کوم نیمګړتیاوې چې دي دوی ته د دوی پام راوړي او د دوی د حل لپاره کار وکړي.
بله، او خپل شخص باید څه وکړي؟ دا خو د نورو مرسته ورسره وي. خپل شخص چې اصلا ځان ملامت نه احساسوي او همیشه ځان عقبه جانب ورته ښکاري، دا څه کولی شي؟
خو باید خپل، ځکه هر څوک دننه یو محکمه لري چې هغه ته وجدان وي، نو که چېرته ضمیر ویښ ضمیر اوسي هغه دقیقي چې دغه زما اشتباه ده، نو او که چېرته دا هم په داسې یو فامیل کې غټ شوی چې په هغه فامیل کې همیشه جنګ تاوتریخوالی د دوی د مور او د پلار تر منځ اوسي، نو هغه ځکه ده چې د راضي ارواپوهنې متخصصین وایي چې دوی بېرته تربیه ډېره زیاته سخته او مشکل ده.
معمولا دغه جارو جنجال په کورنیو کې کیږي، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې یادونه وکړه چې دوی په همداسې یو جنجالي کورنۍ کې را لوی سوي وي، څه کول پکار دي چې له ابتدا نه کورنۍ مثبتې اوسي، جارو جنجال پکې ونه اوسي؟ مخکې له واده نه کوم شیان په نظر کې نیول ضرور دي؟
دغه کومه مرحله چې ورته نامزاتي وایي، په نامزاتۍ کې د یو بل پوهاوی او درک کول ډېر یو لازمي کار ده، چې دوی باید خپل مشکلات، د خپل وړاندیزونه، د خپل د ژوند پرمختګ په څه ډول باندې مخکې ویسي، دا باید په دغه دوره کې دوی د خپل یو بل سره په تفاهم ورسیږي، تر څو داسې نه شي چې خدای مکړه په آینده کې که دوی چېرته سره یو ځای کیږي او دا مشکلات ولري. ځکه دغه خپل نامزاتي دوره چې ده، دا آزمایشتي دوره ده، آیا موږ کوای شو چې د خپل ژوند په سالم او په ښه ډول سره مخکې بوزو کنه؟ که چېرته دوی ته وضعیت معلوم څه چې نه د منګا کم خواهشات چې دي یو بل سره په ټکر کې دي، د منګا کم فکر چې دی یو بل سره په ټکر کې ده، نو امغه له خاطر شریعت او قوانینو، وځي قوانینو دا داسې تعریف کړل ده چې نامزاتی هغه دوره ده چې هر یو شخص کوي شي چې هغه فسخ کړي، نو بیا لازم ده چې بدون دې چې دوی په جنجال کې ووسی، یو بل څوک چې دوی ماشومان دی هغه هم په جنجال کې ووسی، او د دوی کورنۍ هم په جنجال کې ووسی، نو دا ډیره اړینه خبره ده چې باید خپل په اوله مرحله کې وکړي. که چېرته بیا درک ته په دې نتیجه ورسېده چې موږ نشو کولای چې موږ دواړه د خپل ژوند په سالم شکل سره او په ښه ډول سره مخکې بوزو، نو ښه خبره دا ده چې دوی په منځ کې جدایي وشي، او هماغه اول اقدام کې وقایه وشي له دې نه چې تر هغه چې دا نورې ناخوالې منځته راځي.
بله، اکثره کورنۍ دې ته غاړه نه ږدي چې که دوی ژوند مخکې نه ځي، دوی خپل ژوند په زوره مخکې بیایي د خلکو لپاره، د دود دستور، دغو مسایلو لپاره. آیا دا به مهم وي چې یو څوک آرامه ژوند په خپل کور کې ولري، او که دې ته ډېر ارزښت ورکړه چې موږ دود دستور و کلتور دا شی ده؟
متاسفانه چې دا ځینې فرهنګونه چې موږ ورته ویلی شو چې هغه غلط فرهنګونه دي. دغه فرهنګ هم د غلطو فرهنګو څخه ده چې یو کس په زوره باندې غواړي د خپل ژوند او د یو بل انسان ژوند تباه کړي. نو هغه همدغه غلط فرهنګونه دي. افغانستان کې په ټولنه کې دغه ډېر غلط دود ده چې نشي کولی که یو چا مثلا کوژده وکړه هغوی په هر مشکلاتو کې باید د خپل ژوند مخکې بوزي. موږ په څه په ټولنه کې بد خبرې کېږي، نو دا خلک باید ژوند د خپل ځان لپاره وکړي. دلته اړینه ده علماو ته او جامع متنفذینو ته سپینګیرو ته چې دو ته خلکو ته امپوهنه وکړي چې دغه کار کې که تاسو مواجه کېږي د خلکو په خبرو باندې او دغه یو غلط عرف ده، په دې عرف باندې تاسو مخکې مه ځئ. راځئ تاسو ژوند یو دفه کېږي، نو راځئ دغه ژوند سم وکړئ، نه د خپل ژوند خرابوي او نه د ژوند خرابوي. په زوره باندې چا پاچایی نه ده کړی او په زوره باندې څوک ژوند نشي کولای. ژوند به وکړي خو همیشه به دوی په استراب کې، همیشه به دوی په جنگ کې، په جنجال کې او په شخړو کې وي.
بله خپلواک صاحب، کراسو له مسلکي اړخ نه درته واضح کړئ چې په یو کورنۍ کې آرام ژوند کول څومره د هر وګړي حق دی؟ د دې اساسي بشري حق دی دا چې دوی باید آرام ژوند ولري.
انسان خو اشرف مخلوقات ده، نو انسان خلیفه ده، به خدای پاک خلیفه ده د ځمکې په سر. نو هغه کمی اسانتیاوې چې یو انسان ته لازمې دي هغه باید ټول ولري. دا اساسي حقوقونه ده چې دوی په کور کې آرامش ولري او د دوی مال سر او د دوی ټول شتمنۍ چې دي دا باید په محفوظ شکل باندې وسي. که چېرته په یو کور کې تاوتریخوالی وسي نو په دې معنا چې د دوی امنیت سم نه ده. نو د نه امنیت په شتون کې یو ډېر غټ حق چې هغه د امنیت هغه له بینه ځي او هغه اساسي حق چې ژوند کول په امنیت کې دي. ژوند کول امنیت تنه دا نه ده چې د سړي سر خوندي وسي، امنیت دا ده چې سړي ذهن هم خوندي وسي، امنیت دا ده چې د سړي خوب هم صحیح وسي، امنیت دا ده چې د سړي ټول کړنې او ورځې چې کمې کړنې کوي دا ټول په آرام او په ډېره مسؤوله شکل سره مخکې تلاړ شي. نو دا یو اساسي حق د ټولو لپاره چې خوشحاله ژوند ولري او آرام ژوند ولري او د مینې ډک ژوند ولري.
بله کله چې دغه کورنۍ خلک ټولنې ته راوځي طبیعي خبره ده چې دوی به بېلابېلو ادارو کې کار کوي. یک ماشومان دوی به ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته به ځي، امتحان به مخکې لري. کله چې دوی بیرون راوځي څومره دوی بیا بې جراته وي، دوی خپل هدف نشي ویلی، څومره په خپلو ټولنیزو کارو کې بېرته پاتې چې ټوله ورځ دوی په کورنۍ جنجالو کې اخته.
اصلي عامل همدغه د کورنۍ او شخړې دي چې یو ماشوم هغه لکه موږ تاسو ورته کور ذهنه وایو، کور ذهنه شي هغه اختلال پیدا کوي او د هغه مثلا په تعلیم او تربیه کې کمی راځي، ځکه نشي کولای چې د خپل امکانات صحیح رسیدګي وکړي، په جامعه کې له خلکو سره صحیح سلوک وکړي. هغه همیشه سلوک داسې چې د دوی د پلار مور چې کله کړي د دوی په مخ کې فکر کوي چې جامعه کې هم دغه ټول خلقی چی دی دا ټول په جنگ باندې روان دي، دا ټول په خشونت باندې یو بل سره مخ کیږي. نو غوی دغه شکل باندې یو بل سره رفتار کوي، تابن چې جامعه هم د خرابې په مخ باندې زی. ځکه که یو شاګرد په مکتب کې هغه زغم نه لري څه رقم یو مشکل حل کی، ځکه دو پلار مور د دو په مخ کې اوله راهنما اولادو لپاره پلار مور ده، بعد راځي جامعه دو ته د جامعې نه زده کوي. نو دوی دو پلار مور نه زده کړي چې زغم نه لري او دوی نشي کولای چې یو موضوع حل اساسی شکل باندې پیدا کی. دوی د هغه وخت د ډیر وړکی توپ نه زده کړي چې یو کار باید په جنگ باندې، په خشونت باندې او په مشکل باندې باید ترسره کړو. نو د همدغه له خاطره دا ډیر اړینه ده او اصلي علت او عامل هم د خلکو او د جامعې ترمنځ هم داده چې دوی په جنگ او په استراب سره په جامعې ته وړاندې کیږي او دا ډیر غټ مشکل ده جامعې لپاره او د کورنۍ لپاره.
خپلواک صاحب، دغه یو ډیر لوی زیان ده چې دا یو نسل ته وراوړي. که بیا رسو کورنۍ او ته به د تاسو خبرې څه وي چې دوی کله چې یوه کورنۍ تشکیلوي مشران خپل اولادونه ودونه کوي دوی تر ټولو زیات کومې خبرې په نظر کې ونیسي؟
ډېره مهمه خو دلته که کوم څوک مثلا د خپل لور لپاره خاوند او یا زوی لپاره مېرمن انتخابوي نو باید دوی کوشش وکړي چې دوی فامیلي بکګراوند څه رقم دی، دوی تیر شوی د دوی د پلار او د مور ترمنځ څنګه ژوند تیر شوی ده، دا ډېر یو مثبت اړخ ده. او بل انتخابونه د خپل په خوښه باندې شي، داسې نه اوسي چې زوی خبر نه اوسي هغه ته یو د سمال راوړي او یو بله جلۍ چې اصلا نه یې لیدلي او نه یې پېژني او نه په خوی خبرې نه په پلار خبرې نه په مور خبرې دا ورته انتخاب شي. او همداسې جلۍ لپاره چې باید یو پوښتنه ترې وشي دا شرعي او اصولي او یو قانوني او ډېر یو ښه فرهنگ ده ترڅو پښتنه تی وشي چې زه غواړم مثلا تا پلانی الکتا یا پلانی زویتا تا ورکم او تا په نکاح ورته ورکم. صحابه کرام یو ارشوه هغه ده، یو صحابه د خپل لور لپاره یو څوک وخی نو هغه ته وایي چې زه غواړم خپل لور تاته درکم. دا صحابه کوم ملګری چې دا هغه ورته وایي چې په یو شرط باندې چې زه غواړم تا لور وګورم، نو صحابه کرام دا هلک بیای کور ته، جلی چې د هغه لور ده راځي کوټې ته مخ پټي او بیرته وځي. نو دا کوم ځوان چې دا صحابه ته وایي چې ما خو د لور نه لیدله، نو هغه ورته وایي چې د ما لور هم یو شرط درلوده. هغه وویل که چېرته ما هلک ولیده او خوښ مې شو نو زه به ورته مخ لوڅ کړم، او که چېرته ما ولیده او خوښ مې نه شو نو زه به مخ ورته لوڅ نه کړم. نو موږ ته لازمه ده چې د هموغوی په پای قدم باندې قدم کېږدو، که چېرته لور یا هم خور یا هم زوی ته کوژده نه کوو یا د هغوی کور آباده وغواړو، نو لازمه ده چې د هغوی نظر واخلو. بال دې چې دو نظر واخیسته، که چېرته دو نظر وسی بیا په آینده کې دوی د خپل د مشکلاتو حل لپاره هم لارې را پیدا کوي. او که چېرته دو نظر نه وسی، د یو لور لپاره پلار خاوند انتخاب کړی وسی یا مور انتخاب کړی وسی، نو طبعا چې د دو په منځ کې کوم مشکلات راځي، کوم شخړې راځي، بیا وایي خو ما خو نه ده کړی نو خو تا ماته انتخاب کړی ده. نو دغه کوم غلط فرهنګونه چې دي دا باید له جامعې نه لرې شي، او کوم شرعي او اصولي او قانوني فرهنګونه چې دي هغه د هغوی جاګزین شي. او بله اساسي داده چې دغه کوم څوک چې تشکیل د فامیل کې یعنی اولادونه دنیا ته راوړي، نو باید دوی درک کړي چې د اولادو په مخ کې څه رقم کړنې وکړي، مختلف منابع دي چې د هغو نه کولی شي استفاده وکړي، مشورې واخلي، او د خلکو نه ډاکتران دي په دې بخشو کې چې وشي کړلی چې ماشومان څه رقم تربیه کړي. د ماشومانو په مخ کې اندکترینه بده کلمه د هغه چې تر هغه ماشوم چې تازه ژوندی نو دا بده کلمه یې په ذهن کې پاتې کېږي. ماشومانو تربیه اول او اساس چې ده د مور پلار کړنې دي. که مور پلار د ده بده خوله ولري، یعنی دا شکنځلې وکړي، نو طبعا د ده ماشوم هم به شکنځلې کوي یا هم به بده خوله لري. که د مور پلار یو شخړه او کوم سوی تفاهم چې د یو بل په منځ کې لري په ډېر ښه شکل سره مدیریت که او هغه یې حل که، نو طبعا دا ماشوم هم دا زده کوي کله که یو مشکل سره مخامخ کېږي په څه شکل باندې حل کړي. لازمه نه ده چې هغه د لاس یا د سوت یا د چپېړې په واسطه باندې حل کړي. فامیلو ته لازمه ده چې د خپل ټولو کړنو ته چې د خپل که هغه د شخړې په وخت کې اوسي په داسې وخت کې وکړي چې د اولادو له نظر نه پټ اوسي، یعنی اولادونه نه اوسي، اولادونه دا وضعیت ونه ګوري د خپل د مور او د پلار. او هغو ته لازمه ده چې د خپل د مینې او د ښې خبرې او د هغو ښه سلوک د اولادو په مخ کې وکړي. بله، ډېره زیاته مننه. فقط
په آخر کې کورنیو ته هم د تاسو مشوره لرو چې اوبدونه کړي اولادونه هم لري، همدا اوس په جارو جنجال کې ښکیل دي، دوی ته به څه ووایو؟
ښه خبره خو دا ده چې گذشت وسی، اوس خو مرحله ډېره مخکې تللې ده، نو اوس باید دواړه طرف یو بل ته زغم ولري، ځکه دلته تنها د دو د ژوند مسله نه ده، دلته د دو د اولادو مسله ده. که چېرته زغم ونه لري د دوی ژوند خو تلل تلی ده، په څنګ کې د خپل د اولادو ژوندونه هم خرابوي. کوم تاوتریخواله چې د دو په منځ کې د دوی د ماشومانو په ډېر منفي تاثیر کوي، او د آینده کې د دوی ژوند هم خرابېږي. کوم شکل باندې د دو ژوند مخکې تلی ده، شکاک بهي، هغوی به ډارن وي، هغوی به اضطراب لري، هغوی به استرس لري، ټول هغه مشکلات چې په جامعه کې یو مریض انسان لري نو د امبی اولادونه به مولري. نو اوس د زغم نه کار واخلي، اوس د خپل دغه اولادونه چې دي چې دوی د زړه ټوټه ده، ابي اقل د دوی په فکر کې دی اوسې د دوی لپاره دی ژوند ته په دغه شکل د ژوند وکړي چې دوی ته اوس یو خدمت وکړي تر څو دوی په آینده کې د دغه سه مشکلات سره مخامخ نشي. نو ښه هغه دا ده چې زغم ولري یو بل ته.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، نو تاسو مننه.
ګران دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومان او د حق په اړه خبرې شوې چې دوی په خپل کورنیو کې آرام فضا نه لري. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د حقوقي چارو څېړونکی وارث خپلواک. درن دوستانو، دا ودی دیونی دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مال او ملګری.
پرده مزدور مروشی چه گلاب گلاب بانان می پرده مزدور مروشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولی ولی داسی اوشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب سوانان میں پپردے مزدورے ملشی پترنگ پترنگ وستونا دے پستر ستر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی پسڑاشی ولی ولی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے ملوشی
گلاب گلاب سوانان میں پردے مزدورے ملشی د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
خوشحال یما موسیقی.